د سهار لاس بچی شو احمد شبریم هر کله مکو دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو په دې پروګرام کې د ځوانانو آنلاین اړیکې سیړل شوې دي او په دې اړه بحث پکې اوریدل شي. تاسو ته ډرامه هم لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو زموږ همکاران دا پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړي. خبرونه بریتانیا په زرګونو هغو افغانانو ته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته ورغلي دي او په هوټلونو کې په موقتي ډول میشتي خبر ورکړی دی چې د اګست تر پایه له هوټلونو ووځي. دا خبرداری په داس وخت کې دغو کډوالو ته ورکړل شوی چې په بریتانیا کې سیمیزې شوراګانې وایي چې دوی د کرایي کورونو له کمښت سره مخامختي او دومره ډېر شمېر کډوالو ته ژر کورونه نشي چمتو کولی. په تیر څه باندې یو نیم کال کې په هوټلونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال د بریتانیا د کډوالو د چارو د ادارو په خوښه کورونو ته کډه کړې ده، خو شاوخوا 2000 نورو افغانانو دا کورونه رد کړي دي چې شایي اوس له ستونزو سره مخامخ شي. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد کړی چې د طالبانو استازي د اوسلو غونډې ته وربللی دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړونکي غونډې ته وربللي چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت د ناروې په کوربتو په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمن تبصره نه ده کړې. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وویل چې په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د دولو روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت په روسیو کې ویلي په هرو 100 نوزیږو ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی ویان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت محرم او اسنادو د ناوړه استفادې په تور محکمې ته له حاضرېدو وروسته پر ځان لګېدلې تورونه رد کړل. ډونالد ترامپ پرون په میامی کې محکمې ته حاضر شو. ترامپ د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی. کتونکي وایي چې د دې اسنادو څېړل شای یو کال یا هم تر کال ډیر وخت ونیسي. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوي دي. دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان لیږدول د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا 100 کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان و کسان مې اجیایي ویلي دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نږدې په سیند کې ډوبه شوه. دا لا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړیو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان سوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشئ چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
سوای ملاله
زر ازا چلو بیوکو
داده در اغلم
ولی دیدم را نوخته که
لکار می با
سا کردی و
لپلار سرمی سبق ویلی
خا دا خوب ازم دازم لمولوی سب نبا سبق ویم
او خود رزا نور ما شما نم رزی
اوهو جا کردم خالی دی ببرک شا
خیری سی
نامی خدای دیوی دا سورو خکولی دی
مور من ویل چه خکولی در سرخ کاری
هو دیر خکولی در سرخ کاری
پلار من ویل چه سری دی جا کرد دی آغونده
هی در طویلی دروغه کی گم بنه
دام پلار ما تا پو بازار که اخیستی دی
قیمت خوبای نوی اخیستی
نه ویلی چه پلیلام که مرزان او اخیسته
خا خا اوز با دی تو جمعه پکی خطیر شی
ملاله رزا چه اوز نو لو بی وکو
سامه دا خوکو ما لو بی وکو
تو وایا پتال که اوزنگو که نواکی وادو کو
رزا نواکی با وادو کو
سامه دا سندره با مرسره وایو
تی خوایه خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای
نن خیر دای بلا رزا بیا چنبام را وڑو
گلاله آغا شفص نده چه دی خواته رزی؟
کومه ده زخوی نوینم
آغا ده چگان لونی ندی خواتا
خخا اومیلی ده سمره پخاو را خیر پرده
هو تلال ته پخاو رو دوری کلو بیگی
ته سابر چیزه پیغاگو کم شمسا ای شمسا
سوائی گلالی
رازه دلتا بلو بیو کو
نا زستدائیم
ده ولی ده سا پخاو را خیر پرده
حال تا پخاو را کم لو بی کولی
نور مشمانم در سرو
هو
رازا اوز با دلتا لو بیوکو
گلالای خدر توایی در دل پاک زایده
نا کور تزم لگم تبا دا
خیا بیا خو کور تلاشا آرام باوکی
چنار گولا و چنار گولا
چنار گول در جارشا چوائی کاکا خوشالا
تلک دلتا راشا
کاکا خوشالا لک صبر آتا وکا چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم بس بیا با در شما کنا
ده غنم و نینه ده داروشا حقا در سرکی ده بیا به دلتا اخری
خدا کور دل غلیر دکرا خدا سلو خوبا در شم خدا ویا چه خبرت سده
تو خو یوزل دلتا راشا بیا با در تو هم چه چه خبره ده
وایم پا پکو چه چه ده برنو پا چو خوبا در شما داده مخیطا دی والاریم اوس را تا ویا چه چه تا دی را او گوختم
تا ده مخامخ چمن تا او گورا
مخامخ چمن تا وی دا شکولی جاری
زمور تا ایرانیم شاو خواد چشه لطهی بیا کینی او جاری بیا بیر تا خواده خواد گرزی بیا کینی او جاری و اوخ که پاکی
دا ده بی کول نغالی دک شی چی دا با چور پیخوی
خدای ده خیر کی زما خو دیر سخت زرپی او خوبی ده
کاکا خوشالا کدی خواد خوی دلتا بای رو گوارو او در جره بختنه با تری وکو
سامه ده ورغکا
آشقا ای واشق گلا تا توایم سوای چنار گلا دلتا راشا کور دی لغا لیر دکشا چی بیان چه در پیخه ده نه حال تا نه درزم تراشا چی سما ورکا سره ولتو خدا داده دسترگو پر اب که بدرشم وایم زر راشا گون دستا پا برکت خپل ورکا را پیدا کم کوسه لغاله ڈاکشا داده او آیا صدر نو رک دی
چنار گولا کلنگی چرک را نو رک دی
نو تا چوائی چه دلتا با راغلی وی
راغلی با نیوی زوائم چه دلتا بای یا پی خیب رتی وی او یا بڑا که
وائم کور دی لغاله ڈاکشا دا تا چا آوتی باوتی وائی ایت می سار پی نخلا سیگی
آوتی باوتی نوائم و چنار گولا آس نا چه مات مصیبت دکپل کلنگی چرک وخیر آبادی قوڑی لیوی
خا خا اوز می سر پی خلاشو تو آئی چه مد بستا چرخ لا کرده وی او آغا بای منگ تیالال کرده وی
او کنا اینا ده اوز مازگو کارو کو آغا پیزی چه ماو تاو کاکا خوشحال ور کرده وی کنا آغا بای پتی کرده وی
یارا کدا باد خوی کرده وی بیا بای زام خوکشم
بس تا ده چرخ نخیل اتوا بیا زر پویگم او حمد مزیبت
داغا دی ده چرخ پا خی پرتی وی خوتی او گورا چه دا استا دا کلنگی چرک پخی دی او کنا
بس ام دا زماد زوانی مر کلنگی چرک پخی دی
وایم کور دی لغا لیڈاکشا تا چه و پیشنده دا نورو چرگان پخی ام خوام دا سیوی
زی پیشنده با یو خو منگولی پیسوی کری وی
او بل ادا چې د سپېره سره پیسې نه ور اچول
کور دې لغلې ډاکشا
د سپینو زرو پیسې خو پکې نه ښکاري
خو هغه به ترې نه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدم
نو ډنډوره د څه دپاره غږی
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او که یې راته ونه خست دا کله بیا تاسو ته پرېږدم او زما
څنګه د دیوال ته څنګ لګولی دی اوس ګیروي کوي ولې
چرپی ترورې نس مې درد کوي
وی ترور دې جوړ شه ته صبر چې منګی مې کېدم له کومې رئیسې د نس خو دیږي زویا
لږ مخکې مې
وی دا خو قیم کوي نو کور ته ولې نه ځې چیکشه کور ته ځه زویا
کور ته تلنم اخ دلته راغلم نور نشم تللی
وی جار جار ته صبر زه امید ته غږکم امیده زویا وا امیده
څه وایې مورې دلته دننه په انګړ کې یم
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه
ښه ده مورې دا دی زه راغلم
ما خپل کور اخ وی ما کور ته ویسی
مورې څه خبره ده
امیده زویا شمس مریض ده د خندې ګلې زوی
څه مریضي ده
زویا نسب خوږیږي او قیم کوي
شمس ډېر په عذابي
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه لږ زر که
نه مورې زه وایم چې هلته به یې نه ور وړو
وایې زویا
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي
امید لالا ما خپل کور ته ځه
شمس ته مه خفه کېږه تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوځه
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي مرض به دې معلوم شي دوا به درکړي ګل غوندې به ښه شي مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو لږ آرام به وکړي که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به یې ډېر ورته خفه شي
سمه ده زویا شمس به دننه یوسو خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو
نه ډاکټر ورته نه راولو
ما خپل کور ته ویسئ امور پس می خپشویم
تا دو خدای خکی زده هم دستیم لکه مور خلا دی جرشا امید زویا
وای مور ایسه دی ویل
تو وای چی دکتر نراولو نکور که خدا رو درمال نشته دا به چنگه کیگی
دا سی باو که چوز با شمس دن نکور تا یوسو زبا پا خیالی پسی ورشم آقا با هم را سروی شمس با کلینیک تا یوسو چی معایناتی وشی
کاکا کا خوشحالا کور دی لگا لی ڈاکشا دادای دکلی میدانی تا خو راغلو وستا امر کوا چه چه بخرو او چه بسکو
چنار گولا خبر دادا چه وست نو ده عشق چار کوا حسنا چه لیوان تو بو کی
بیخمه وستا چه ده مازی و بینم لسونا بای تینگ و نیسم دنگ تا بایم پرینم
او کیاران وی چه غوطا پلاس خلاصی گی خلیتا حاجت نشتا د عاشق او احمد خان ترمنځ خبره با په پرده کې جوړه کو
کاکا خوشاله ته خوای کنه عاشق ملامت نه دی زه خوایم چې پریدا دایمت مصیبت لګرسوا شي بیا نو
مکه و چنار ګله د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده
نو دا خو دایمت مصیبت اوازل نه دی یو ځل مخکې هم نغې وریجې ترې غلا کړې وې او هغه دی عاشق راغې
ای عاشق پام کوا پام کوا چې ډول ته ډنګ ور نه کې حالا چې نرګولا ور منډه کا
سمه ده اے واشقا ګوره چې ډول ونه وکه
ګوره چې نرګولا چې نه دی را نه شي درته وایم نه نشه خوش وکلا خوش
اے اے کلیوالو اے تاسو ته وایم
ظالم
عاشقا داد غاخونا دی کداری چکے کور دے نغالے ڈکشا اخ اللہ زما ورغوائی دینا تو سنائی کوئی وی ظالم
اول میں دستے ہوئے لکھا چھ نبرانی دیکھئے گی پا خبرہ نپوئے گی تکو
عاشقا زو لئی در تا گوڑا ہوں زنا دے نیسم چھ دا خبرہ ٹول کلی تا مکاوا زی در تا حالا ہوں
خوشالا دا چھ خبرہ دا چھ عاشق یو زل ڈول وڈا گوا او سا سور تا سوالو زاری کوئی
مالک صاحب حضرت خانہ تے او زل دلتا نکدے راشا چھ دا عاشق پا داوا و دنگلا دے خبر کو
ملک صاحب لبا سارا ڈیر ظلم شوائے دے کتا سے کلی وال میں غم نخ رہے نول دے کلی نا کڑا پا رہا ہوں کڑا
خدای با ہر مشکل آسانا کی تے غم مکوا لتا سار با ہی چوکم ظلم ہونے کی
نا ملک صاحب ما سارا ظلم شوائے دے ظلم بالکل
واشقا کور دے لگا لے ڈاکشا خدا دے ملک صاحب حضرت خان ہم را گئے او کاکا خوشحال ہم دے دوی بس ساغا مفری
مالک صاحب تاس راضی چھ دل تکینو پس سڑا سینہ با دا عاشق پا خبرہ زنو نا پوکو او بیا با دے روغ جوڑے یا و مناسب حلار اور تا پیدا کو خوشحال گل خبر دے وکڑا راضی چھ دل تکینو خا شقا اوز دخ پلا خبرہ مالک صاحب تاو کا
کاکا خوشحال لڑی را درد زما پخلا کی لارا وچھا دا خبرہ تاور تاو کا
کور دے لگا لے ڈاکشا کاکا خوشحال عاشق ہوئی بسم اللہ کا دادا آدم خان او درخانہ ہی نقل ورتا تیر کا
مالک صاحب خبر دادا چھما چنارگل او عاشق یا میلہ جوڑا کڑوا پدے کہ مو ہمت خانم را شریک کا
خا بیا چا وشول
بیا دا وشول چھ ہمت خان زمک پا پیسو چرگ راوڑا وا او لا حقن مکتا کھوروا تیار اکڑا
خا
خدای دے ہمت خان تا ہدایتو کی دا سخکاری چھ پیسے زان تا وحلی او عاشق وائی چھ زما کلنگی چرگ ورک دے دا سخکاری چھ ہمغ مکتا علال کڑے
ہم داس دا ملک سر زما دا چرگ پخی او بڑا کمی ہم دلتا پیدا کڑے چھ ہم دلتا مصیبت مکتا خوروا پا خوالا
نو تا دا خپل چرگ پخی سنگو پی جندی
پخی میں پرانگ پیسے رے کڑے بے او بلا دا چھ دس پیر زرو پیسے بے مراچا والے ہو اغیب تر اخلا کڑے دے
ملک صاحب دا عاشق پو خبر رکے ٹکای دروغم نشتا رختیا وائی
احمد خان خکار ندائی کڑائی دا سبو کو چه زو خوشحال با دا خبر جوڑا کو انشاءاللہ چه عاشق تا بخپل حق ورسی گی
خیر ویسی ملک سر کور دو وادان
شمسا بچو سنگئی
اس لکھیم
نس خوبا دی درد نکوی
نا دیر درد نکوی
قیم نکوی
نا
فرزانے مریضان سنگ دی
ڈاکٹر صاحب خالد خدی بد ندی
شمس سنگ دے
شمس لپ خوانہ خدی
تو صبر وکا چیز یو گورم شمس بچا تر سرگی خلاص کا آفرین اول لخو بخشو ایک گنا
ہو ڈاکٹر صاحب خیم
فرزانے د شمس مینات راوڑی دی کنا
اوس بی راوڑی ہا خدی اوروری راغی
خیالی چھ دے وکڑل د شمس مینات دی راوڑل
ہو ڈاکٹر صاحب ہدا دی را می وڑل
تیما ترا کا چیز یو گورم
خدا ڈاکٹر صاحب دغه دی دغه ډاکټر صاحب دغه
دا د معایناتو نتیجه خو ما غسیده لکه څنګه چې ما فکر کاوه
ډاکټر صاحب مریضی خو به سخته نه وي
چې به احتیاطي ور سره وشي هر مریضی سخته ده خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضی هم جوړیږي
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب څه مریضی ده
دا سخکاری چې د شمس مریضی له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده شمس بچو کله خو به د ناپاکې اوبه نه څکلی
نه پیګم ډاکټر صاحب
چیر تا لوبی کبی؟
پا کل کل تا ده خر و بوی علا ده ده غی تر سنگ لوبی کبی
چه تا گایشه هاگه خر و بده کلس کلی دی یا پا کلم بیده لی؟
او
پا کل که دیر ما شمان پا خاور دوڑو که لوبی گی ده ویلی و بمس کی
فرزانه کلی وال باید پا دی بانده و پو حول شی چه ناپاک و با ناپاک خواره او پا ناپاک و زیونو که گرزه دل در ناروغی سبب کی گی
داکتر صاحب زبا پا کلی که خزو تا ووایم چه ده ما شمان روختیا تا دیر پام وکی
دا خو با دیر خکار وشی دا دا طولو صحیح کار که اونکو وظیفه دا چه خلکو تا دا خصیحت لار چاره وخی خیالی ورورا
مهربانی داکتر صاحب سو موائل
پا دیخو و پوهی ده چه شمس ول ناروغا شوائی و
او ڈاکٹر صاحب او پوهید شمس پا ناپاک زاینو که لوبی که ولی او ناپاکی او بایم چکلی دی
های شاباز او روز سال دی با پا شمس مانه پام که وی چه دخپل صحت خیال و ساتی
سمال ڈاکٹر صاحب پسترگو
شمس بچو گورا چه بیا پا ناپاک زاینو که لوبی و نکه پاک واړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالی زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکوو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب، حضرت خانه اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټک ټک کړو، چې همت خان دلته راووځي بیا به خبره ورسره یاده کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت او صحت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده نو راځي دننه حجرې ته به لاړ شو، یوه پیاله چای به موسکو.
د چای د جار شم، همدلته له دروازې دېخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو مېلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ور یاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپوي.
څنګه د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ غلا کړه، هغه پیسې دې هم ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ غلا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وي. نو
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کړي، په ټول کلي کې به د سپکه بڼه کړي. اوس هم زموږ خاطر وکړه، کنه ډولې وهه او ټول کلي ته اعلان کوه.
کلي ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړۍ هم وې. چې هغه عاشق ته ورسئ، په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونه کم؟ ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایه چې لازې تر لنده نه خلاص.
شبنم لورې، لکه چې ستړی کړې.
نه ترورې، ستړی نه یم. ښه ده چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها، دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سې ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی؟ ته په کار بوخته وې، تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه مانی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین، ستړی مه شي.
ښه ده شي صدیقی. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې انګور خو دې راغلی دی کنه؟
خیر سي نسرین خورې، دا ډېر وخت نه وتللې، ما ویل یو ځل لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړی مه شي.
شبنم، خدای دې ښکلو بچو مور کړه. لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې که. ترورې دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشي جان دې شه، صدیقې ترور مې تیار ایښولی و.
نام خدای دې ویشي ابنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنګین خوان به یې مرۍ ورېښم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که، پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورئ که زما منئ، یو بل کار وکړئ.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خاوند به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلي یاستئ، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې له غلۍ ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه په مله پورته کېږي.
او چینارګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږې؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو تاګه درته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ها ونیسه، د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلۍ ډک شه. بسم الله که
سبه ده. بسم الله ونیسه.
دغسې بس همدلته به کېدو.
خانو تا د ښه دوست خبره وکړه. وده ویل چې ښه دوست په بده ورځ کې پکارېږي. نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم، خبره دې منم.
یاره تکړه سړی،
چې د همت مصیبت غوندې ساتمبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خوچې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلۍ ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادی راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دی کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ. مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرک بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې اذانګې کوي.
بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرک تاوان راکړي، بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به موشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زموږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرک تاوان راکوي، یا به ښه کلنګي چرک راته اخلي. رښتیا هغه د چرک د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي. خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې، او چاته به نه وایي چې همت خان د کلنګي چرک لا کړم.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرک بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرک دیدار نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خا
خانو گران اوریدن کو تاسو واوری دل چه شمس ناروخ شوائی و او دی ناروغی لعملی داو چه آغا پا ناپاک زای او ناپاک اوبو که لو بکولی تاسو پوهی گی چه ککڑی اوبا دی بیلا بیلو مکروبونو کوروی او دوی پکی جوان کوی کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبي کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ اوسي او ناروغه نشي خپل ماشومان وپوهوئ څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبي ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د یوې سروې له مخې په هرو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ له لارې له یو بل سره خبرې کوي. پوښتنه دا ده چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت اته ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولی شي چې په نور ژوند یې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شیانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفې وي. د لوګر اوسیدونکی متی الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیری او اړیکو ساتلو خلاره ده ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
دی چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تیرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت زړې فکر غلطیږي. ځینې آنلاین ملګري چې ته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري چټ ښه لاره ده. ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت څلور ساعت اته پنځه ساعت هلته ټوله ورځ او چټ وز دې سوې چې کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه چې به خینا خبرم.
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعت زه په چټ کولو بوخت وم، مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینی کیسه درته کوم. کور کې مې بی ځایه غوسه کوله، کور کې مې بی ځایه ماشومان وهل. داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شوم. خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوست، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شوم چې له دې څخه یې زمنې کړم چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط، ذهني مشکلات درته جوړېږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې دختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي، په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنی حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزې رسنۍ کې ښیي.
ډاکټر محبالله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لک ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دمریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل ځیانې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي ځیانې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کینی یا کمپیوټر ته ډېر کینی د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به وخت بناست وی او د ناسته د سړی وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضی په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم. کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراط ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم عینه کې دي چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سي عینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچن شي. او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې دی وګرځي چې دا غړی په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې و بهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
دې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې مونږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که مونږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه مونږ ته ممکن وي، که هر څه زمونږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي او انتظاري ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا مونږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسله چې د زمونږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. مونږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زمونږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړي ته چې ګټه وکړي. دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دې بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهانبینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دې واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچې سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه راکم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کیږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شیانو ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت بنیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټونه کړي، ډېر مصروف نسی، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یو برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې مونږ که یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري، دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا ده چې د په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چې اخر کې پاتې کیږي، نور هېڅ شی نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه دې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوي ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکړي، هم خپل نور ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شانو لپاره، د دې شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنو هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د
آزادی رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه اورز له تاسو سره.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دغه کارونو کې هېڅ برخه نه اخلي.
د دننه زده کړې علت یې دا ده چې دا یې په دې باوري وي چې زما اړتیا نور ته پېښي.
کور کارونه نه مې زده دي، نېښ کوی چې زه
دېګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې زما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږېدلي.
د کور کارونه چې معمولا موږ تاسو په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو، هلته دا دود نه ده چې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی دی چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دغه کارونو کې هېڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کړي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېری شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطي مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو، ولې هغه څوک دي زموږ مور دی، زموږ پلار دی، که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په وجیبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پېښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پېښېږي تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تېر کړی دی، په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده، همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نېښ کوی چې زه د کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام سترو کې څوک راشي او نه کېږي وږی سم بیا هوټل ته دکان نه بچی اخلم بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې زما اړتیا نه ورته پېښېږي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یي یا مثلا کورنۍ بلې خواته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دای چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبوره دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي، که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګ یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه د وږی پاتې سوی یم، یعنې ما ته پخپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکه به نه و ما پخپله کوله مطلب دی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول د هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور او پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي.
کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټوله وي، بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه به ډېر سره ته اسانېږي. گی خو زپی گم مثلا اخلای پخلای چی دا بیا زکړه هم غوړي دوی کولای شي خپل مو سره له میرمن سره له خور سره کینی ورځ دی ور سره پیسې لا د شاګرد په حیث کار وکړي بل ورځ کولای شي خپل پخلای وکړي یا ورځ دی ور سره کینی شي دوی څنګه کالی څنګه مینځي د غجریان دی ورځ ور سره تعقیب کی بل ورځ کولای شي کالی ومینځي یا بل کار څومره کارو چې مو په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا حکم زمکه اسمان ته راوستل نه دی آسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولای شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپل ټولې اړتیاوي خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګه د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ We'll be right back.
وفا کلا جفا جفا کبھی